کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم، دا زادي رادیو یو بل خبرونې ته شرغلست. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې چې ورسته به زما همکاران درته وړاندې کې د ازادي په څپو کې خبرونه اوریدلای سي، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه واوري، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پاسر کې د څو مهمو خبرونو ساتکې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د 14 نیلامل د وژل شوو کسانو شمیر 120 تنه ته ورسېد. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې، دا نوملړ چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي لپاره او هم د شورا رهبری لپاره. اوس نو لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده. کله چې دا خلاص شي په اولین فرصت کې به ان شاء الله ډیر ژر پرسمن اعلان کوو.
شغل خوځون زیاتوی د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. د دغه شورا د جوړیدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا الرحمن سلیم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او عمومي مجمع کې به له 100 زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت وایي عبدالقادر قادر متفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخي مسولینو د خبرې تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړه. د شغلي متفي په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړي. افغانستان به په کلنی ډول د پروژې شاوخوا $300 million اوایت ترلاسه کوي. نن په هرات کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د افغانستان د آزموینو د ملي کمیټې مسولین وایي په دې آزموینو کې څه باندې 15,000 زده کوونکي برخه لري. د افغانستان د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش ډاډ ورکړی چې د بایومیټریک سیستم په کارولو سره تر ډیره د تقلب کاریو مخه نیول شوې ده. لسیمې د ازادي راډیو خبریال له مسولینو سره تر خبرو وروسته وویل چې په هرات کې په دې آزموینو کې د کورونا وبا د خطر په پام کې نیولو سره ځانګړي روغتیايي تدابیر په پام کې نیول شوی دي. په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې کال د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره څنګه نیسوي. تر اوسه یوازې په 12 ولایتونو کې د آزموینه اخیستل شوی. د افغانستان د آزموینو د ملي ادارې د شمیرو لمخې په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر زده کوونکي په کانکور آزموینه کې ګډون کوي چې له دې څخه 1,25,000 کسان د لوړو زده کړو موسسو ته جذبېږي. زموږ غلازه د ریډیو اوري د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د 14 نیلامل د وژل شوو کسانو شمیر 120 تنو ته ورسید. د لبنان د روغتیا وزارت ویان نن وویل شاوخوا 15,000 کسان په دې 14 کې ټپیان شوي دي او لسګونه نور لا هم ترایتم دي. 14 د اگست پر 14مه د بیروت بندر په یو ډیپو کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې له کبله شوې ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د 14 وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې لایوي بیړی نیول شوی وو. د لبنان حکومت پروند د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د 14 علت پیدا شي. په پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان شول. د پداسل کې د چې په پاکستان کې د هندستان لخوا د کشمیر د ځنګړي موقف ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونو نوسول. پرون په کراچۍ ښار کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم شوي لاریون کې لږ 9 کسان ټپیان شول. د حمله د سال کې سوي د چې پرون د پاکستان په عمده شهرونو کې لاریونو وسول او سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیو، د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقوقو فعالانو پکې برخه واخیسته. دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځنګړي موقف ختمول وغندل او دای د هندستان ځپون کې پریکړه بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنی ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونه به پرې نږدې چې داسې وسي. امریکا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د پریکړه مساوده ترتیب کړه ده. په پام کې و دغه بندیز د ملګرو ملتونو د مخکنی پریکړه لیک له مخې د اکتوبر له 13 رقم سي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. آزادی مو په برخه د آزادۍ چپو کې آزادۍ تستړي مشي. نن په دې ونیس پروګرام کې د لوی جرګې بدل کېدو ته په پام سره په افغانستان کې د سولې او په خلاینې تودو شو هڅو ته بیا ځلی کتنه لرو. له چیرونکو سره غږیږو او له تاسو اوریدونکو هم اورو. سوله لا نشته خو د جګړې دواړه خواوې ورته دښمنتیا ټټرونه وهي. طالب ډله وایي که یې پاتې 400 بندیان پریښودل شي ژر د حکومت په ګډون خپل منځي خبرو ته کښېني، خو حکومت ته دا بندیان ساده کسان نه ایسي او ځکه یې په اړه د پریکړې لپاره زرګونه نور کسان د سلګونو میلیونو افغانیو په لګښت د مشورې لپاره د لویې جرګې په بڼه وربللې دي. پر جرګاو له بندیانو سره په دا ډول چلند لا هم د دواړو لوریو سلام نشته، خو نښې ښیي چې ښایي د حل یوه لاره رالنډه شوې وي. د خبرو لپاره دا خنډ که پورته هم شي په خپله د سولې د ژر راتګ تضمین لا هم نشته. دا فرصتونه څنګه ښه کارېدلی او سوله څنګه راتللی شي؟ لویه جرګه دغه لور ته د پرمختګ ګام بلل کېدلی شي؟ په خبرونه کې را سره پر همدی او نور اړوندو مسلو د غږیدو لپاره دا میلمانه ملګری دي. شینکای کړوخیل د ولسی جرګې غړی او پخوانی ډیپلوماټ، دورانی وزیری د ولسمشر مرستیاله ویانده او حکمت اعظمی د جګړې او سولې انسټیټیوټ مرستیال. زه هم داوود جنبشم. اوریدونکو ته د ګډون شمیرې وروسته وړاندې کیږي. هله د چې لیکلو ته ځانونه چمتو کی. په پیل کې اما اغلی وزیری خبرونه ته ستړي مشه د لوی جرګې د بلنې په اړه غواړم ستاسو نظر واورم چې ولې ولسمشر غواړي د 400 طالب بندیانو د برخلیک پریکړه یوازې د پریکړه نه وي.
سلامونه جنبش صاحب، تاسو ته د خبرونې ګډونوالو ته او همدارنګه ستاسو محترم او اوریدونکو ته ډیره خوشحاله یم چې زه تاسو سره په دې مهم پروګرام کې ګډون کوم او تاسو ګرانو اوریدونکو ته معلومات ورکوم. جنبش صاحب، مخکې د دې چې تاسو د سوال ته پوښتنه ورکوم، مهمه دا ده چې دلته د څو ورځې صرف په همدې موضوع باندې بحث کیږي او داسې یو انګیرنه زمونږ د ګرانو وطنوانو په ماینځ کې شوې ده چې شاید دغه لویه جرګه صرف د بندیانو د خوشي کولو په خاطر، در حال کې چې دا جرګه د بندیانو د خوشي کېدو موضوع به هم یو مهمه په دې جرګه کې، اما دلته نور ډیر مهم موضوعات دي چې پر هغه باندې به هم باید بحث وشي. مثلا تیر کار کړ چې لوی جرګه راوغوښتل شو نو په دې ځای کې دوی یو قطعنامه صادر کړه او د هیواد ګوټ ګوټ څخه زمونږ وطنوالو خپل غږ دې کمه او د ولسمشر څخه یې په کلکه وغوښتل چې هر کله د سولې پروسه شروع کیږي نو دوی باید دا غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي. ولسمشر هم د جرګې په پای کې دوی ته دا اطمینان ورکړه او وعده یې ورکړه چې د دوی دا ټول غوښتنې به په جدي توګه په نظر کې نیول کیږي او که احیانا بعد له دې څخه کوم داسې مهمه موضوع وي چې په هغه د ټول هیواد سرنوشت په هغې پورې تړلی وي نو حتما دوی به بیا هم راغوښتل کیږي. په دې جرګه کې چې اوس راغوښتل شوې ده یو موضوع په درې مهمو موضوعاتو باندې به بحث کیږي. یو موضوع دا ده چې ولسمشر غنی به د هغه تاریخ څخه چې تیر کال هغه جرګه دایره شوی و د خپل کرنو په اړه باندې به معلومات ورکوي د جرګو غړو ته او دا به ورته گزارش ورکوي چې د دوی کوم غوښتنې سر ته رسیدلې دي تر اوسه پر د سولې په اړه او په کوم کې خنډونه منځ راغلي اعلان یې شوی وو او څنګه دې ته مونږ د حل لارې چارې پیدا کولای شو. همدارنګه دوهمه موضوع به د بندیانو موضوع وي چې دغه څلور سوه بندیان چې د ولسمشر دی د صلاحیت څخه پورته خبره ده په دې به هم بحث کېږي. او دریمه موضوع به بیا کله چې آخري موضوعي بعد لاغې به ولسمشر د همدې جرګې ګډونوالو څخه غواړي چې د راتلونکي د خبرو اترو په اړه د طالبانو سره هم د دوی نظریات واخلي او یا په عامه توګه تاسو ته ویلی شم چې هغه د لارې نقشه چې د خبرو اترو دپاره جوړیږي نو دا به هم ګډونوال خپل نظریات ورکړي چې به بعد لاغې نه به مونږ وکړی شو چې په ډېره ښه توګه د سولې د خبرو پړاو ته ورداخل شو.
مننه. پوره توضیحات مو ورکړل چې درې موضوعګانې به په دې جرګه کې راځي. یعنی یوازې د طالب بندیانو د پریښودو خبره نه ده، خو څرنګه چې دغه موضوع ډېره توده وه او په دې وروستیو کې ټولو رسنیو په دې ډله کې زموږ آزادۍ راډیو په ډېرې خبرې کړې دي او طالبانو ګواکې داسې ښودله چې دا یوازینی خنډ دی که دا پورته شو نو کېدای شي خپل منځي خبرو ته لار جوړه شي. پوښتنه دا ده چې دغه څلور سوه بندیان به د دې جرګې اساسي موضوع وي، فکر کوي دغه دومره لګښت باندې ارزي چې د څلور سوه بندیانو موضوع دغسې یوې لویې غونډې ته ور واچول شي؟ امنیتي مسایل دي، د کورونا خبره ده، مثلا د زبتاسته یو خبره د ملګرو ملتو د پخواني استازي په افغانستان کې اې دې خبره به درته راوړم چې هغه وایي د کورونا په دې چاپیریال کې دا یو ډول د وخت ضایع کول دي. فکر کوي دغه لپاره د ارګ او د جمهوري ریاست منطق څه دی؟
بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا موضوع صرف د بندیانو موضوع نه ده. اول چې مونږ دغه موضوع ډېر جدي نیول شوی ده. یو موضوع خو دا ده چې دا بندیان د هغه تیرو بندیانو څخه چې خوشې شوي دي فرق لري. په دې کې پنځه کټګوري خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادامیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په میرمنو باندې جنسي تیری کړی دي او ډېر داس نور خطرناک بندیان دي. په دې باندې حکم شوی دی نو په دې خاطر ولسمشر د دې د آزادۍ صلاحیت نه لري. والي چې زمونږ ملت اوریدلای دی او زمونږ ولسمشر نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د دسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشي کړي. دویمه موضوع د تاسو د پیسو د خرڅ موضوع وګورئ. موږ تاسو یو ښه فقهي قاعده لرو وایي چې چېرته یو لوی خیر راځي نو هغه کې په وړو کې شر باندې راسه کو چې دا د ټولو په ناسه یي نو هغې ته یو غشته یو دلیل شته. نو په دې خاطر صحیح ده چې پیسې خو مصرف کېږي، خو تاسو وګورئ چې دا موضوع ډېره مهمه ده. دلته د سولې خبرې را روانې دي، دلته د قانون اساسي موضوع ده، دلته د جمهوریت د ساتلو موضوع ده، دلته د خلکو د ښځو د اساسي حقوقو موضوع ده. دا خو ډېر لوی موضوعات دي. نو په دې کې که اوس تاسو فکر وکړئ که جمهور رئیس په خپل سر یو تصمیم نیولی وای او د افغانستان د خلکو نه یې مشوره او نظریه نه واخیستي، بیا به هم همدا خلک به بیا هم ویلي وای چې ولسمشر یا که تازي کوي، ولسمشر د چا خبرو ته غوږ نه نیسي، د افغانانو خبرو ته غوږ نه نیسي. نو په دې خاطر دغه مونږ بهتره وګڼله چې دا مصرف خو به راځي، اما مهمه دا ده چې د خلکو د اساسو غږ واورېدل شي. د تاسو د پوښتنې آخري مسله هم د موضوع د کورونا وه. په دې مورد کې مونږ شدید تدابیر نیول شوي دي. زه تاسو یو ډېر کوچنی مثال ژوندی مثال درکوم چې حتی هغه زمونږ ډریور هم د اوس هم ما ته زنګ راغی، وی ویل چې باید حتی ډریوران چې هلته مونږ انتقالوي هغوی هم باید یو چک د کورونا ورکړي. یعنی په دې حد باندې شدید تدابیر نیول شوي دي او انشاءالله دولت به خپل او حکومت به ډېر سخت کوشش وکړي چې د دې مرض د مخنیوي په خاطر هم کوم مشکل مخنه
مننه ډیره اغلی وزیر تاسو را سره وسې شین کای جان کړو خیل هم را سره چې د ولسی جرګې غړې د ملګری شوی دا او نه پیګم شین کای جان اول خستړی مشه درته وایم څومره مو د اغلی وزیر خبرې چې د ارک پاستازي غګیدل تعقیب کړی شوی مهمه موضوع دا ده او پوښتنه دا ده چې ولی ولسمشر غواړي په یوازې سر دغه د طالب بندیانو د پریښودو پریکړه ونکړي. اغلی وزیري ویل چې د جرګه کې به یوه موضوع نه وي، درې موضوعګانې دي. څه شوي دي تر اوسه او راتلونکي تګلارې به څه وي او د طالب بندیانو سره څه وشي؟ فکر کوم د ولسی جرګې دریز په دې اړه د ارګ له دریز سره توپیر لري. تاسې د ولسی جرګې استازی یاست، نظرم څه دی ستاسې خپل؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ګډونوالو او اوریدونکو ته. بد وایم چې په ولسي جرګه کې مختلف دریځونه موجود دي. معلوم ده څنګه چې په انتخاباتو کې مختلف ډلې وي، چاله یو ګروپ نه یا کاندیدان حمایت کوي چاله بل نه. متاسفانه کله کله شاید پارلمان هم ځینې وخت یا عجولانه یا دانسته یا قصدي ځینې فیصلې ورکړي چې فکر کوم چې هغه محاسبه یې درسته نه وي. زیات مسایل دي نو چې موږ اختلافات نظر لرو، کېدای شو باوجود د حکومت له حامیانو څخه هم ځینې کړنې به ماته هم د قابل د تایید نه وي. اما ځینې موضوعګانې راځي چې واقعا هغه ملي اهم پرېکړې او مسایل دي که په دې کې افغانان یو دریځونه لري، مطمئنه دي اوسېږي چې خپله د افغانستان موقف ډېر متاثره کوي. دا چې په نمبر 1 چې څه کړی دا دی پر اړه لري، زه چې نن عموم نه په مصروف هم چې په نور مهم ملاقات نه تنظیم شوی وو، او زما خپل اراده دا چې زه سبا ګډون کوم ځکه زما حق دی. او زه باید
یوازې به تاسو نه یاست، یو شمېر کسان به نور مي، اما یو شمېر چې ګډون نه کوي فکر کوي. او زما پوښتنه دا ده چې فکر نه کوي چې سره له دې چې دا جرګه مشورتي ده، اما د ولسی استادو که یو کوچنی برخه مي نه ګډون به د دې د پریکړو هغه ارزښت راټیټ نه کی؟
ګورئ چې نو جبې سره تاسو باید متوجه اوسئ او تاسو مطمئنه چې پوهیږئ او لیدلې مې دي چې متاسفانه په افغانستان کې سیاستوال خپل شخصي او یا ډېر وړوکی د ګروپ په سطح باندې تصمیم نیسي. هغه د افغانستان په ګټه باندې نه، که د سولې پروسه ده، که د بهرنۍ سیاست د افغانستان، که اصلاحاتو مسایل ده، که انتخابات دي، متاسفانه ځینې سیاستوال کوشش کوي چې همدغه وخت ته څنګه زه استفاده وکړم. کله کله ملي ګټې ډېرې ورته کوچنۍ ښکاري او شخصي ګټې ورته ډېرې مهمه، یا د تنظیمي او سمتي ګټې ورته مهم ښکاروي. داسې هر څومره راځي که دوی نه راځي، دوی خپله یو ملي تصمیم له ځان بې بهره کوي. د دوی معکلین د دوی ولایت نه خلک راځي، دا یو فرصت ده چې هغوی سره همغږي اوسي. دوی ضروري ده چې ټول یو رقم نظر ورکړي. مشورتي چرګم ده چې څوک په خلاف کوي که څوک په موافق لري، دوی په مسالې کې به د افغانانو دې فرصت ولري چې سره خبرې وکړي، د خپل ژوند خالي کې خپل هغه اندېښنې سره شریکې کړي، خپل وړاندیز ولري. دا خو یو مخکې پرېکړه شوې خبره نه ده چې دا به خلاصېږي یا به نه خلاصېږي. آیا چې خلاصې په کوم شرایط باندې؟ ځکه چې رئیس جمهور ته نه قانون اجازه ورکوي، هغه پیسې هغه د قانون د جزا د پاره دی یا په اساسي قانون کې اچ شوی. اقلاب دي مسایل په نور مسایلو کې ټول کسان یعنی مختلفو د جرایمو باندې ککل شوي کسان دلته خو صرف یو د طالب کسان نه دی، شاید هغه طالب نه اوسېږي. د مواد مخدر یو قاچاقدار کېدای شي یو اندازه پیسې یا باج به ورکوي تر څو پورې چې د طالبانو فعالیتونه تمویل کړي. مغه طالب نه دی که دوی چې مغه د مافیایي ګروپ د دې نه غوښتي چې دا فلان کس باید راخلاص شي. یو شو اجازه ده که خبره خبره مکمله کما په ملي مسایلو کې نن افغانستان له بدترین ناورین سره مخامخ ده، او د وکیلان باید د افغانستان خلکو نه ځان جلا نه کړي. افغان کمیسار خلکو سره یو ځای کېږي، یا مثبت یا منفي یا بل دریځ کې ځان داخل کړي. دوی دخلت افغانستان په موضوعاتو کې دلچسپي ښودل او خلکو سره یو ځای اوسېدل دي، کېدای شي مخالف نظر ورکړي. اما شتون ډیر مهمه ده.
ډیر مننه شنکای جان حکمت اعظمی صاحب هم را سره ملګری شوی دوی د جنگ او سولې انسټیټیوټ مرستیال دنده لري. اعظمی صاحب ستړي مشه بس به مول پایله لبد مرغه د ټلیفونو د ځن وصلې دوه لامل نه وی اوریدل خو زمونږ بحث پدې دی چې د مشورتي لوی جرګې را بلل څومره د سولې بهیر چټکول شي یا شي کنه شي. زما پوښتنه له تاسو نه ده چې په پریکړو کې اغلی دورانی وزیری وویل چې ولسمشر نه غواړي چې دغه پریکړه دغه مهمه پریکړه یوازې وکړي نورم باید پکې وي. ستاسو نظر څه دی په پریکړو کې د نورو را شریکول په دغه مهمه پیښو کې پریکړو کې د سولې راتګ چټکوي که سرچپه د ورتګ ورته ستونزمنوي او خبره لا ګرانوي؟
ډېر مننه جنبیر صاحب، سلامونه تاسو ته درنو میلمنو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. د بندیانو مسله یو ډېره مهمه مسله ده د سولې په بحث کې، او طالبانو همیشه پر دې باندې افشاري کړی ده چې باید بندیان د لاسې بیا باید افغاني مذاکرات شروع کړي. دا مور د اوله سره ډېر د نږدې څارو څومره تعداد د کم ځای نه ایله کېدله په خپل صلاحیت کې د رئیس جمهور څومره مشکلات درلود، مګر هغې ته لاره جوړه شول. دا موږ ډېر نږدې څارو. دا چې اوس بحث راځي د لویې جرګې، زه خوشحاله پر دې یم چې دا ډېر ژر ونیول شول او وخت یې شو تر څو وکولی شي ژر به مذاکرات ته لاړ شو. د سولې د دې جرګې رول تاثیر لري چې آیا جرګه به څه فیصله کوي او آیا جرګه به تنها په دغه 400 طالب زندانیانو باندې فیصله کوي کله
بین لوانی مذاکرات او پسروکر شو. په دې موضوع اغلی دورانی وزیر مخکې تشریح کړ چې یوازې دغه نه ده، دوه نورې موضوعګانې تر اوسه څه شوې دي او راتلونکي ګامونه باندې هم غږیږي.
دوم ډېر مهم مسله ده چې دغه جرګه مسؤلیت په طالبانو ته څومره وي، هغه خو وزیرت کړی ده، او د دې کوم فیصله کوي دا به څومره قابل د قبول وي. یعنی کچیرې جرګه دا فیصله وکړي چې زندانیان دی نه لکه چې دا اصول سره کومک نه کوي، او بیا به هم د باوجود د فیصله بیا هم تکیه ده. دا دوم مسله. دریم مسله چې ډیره مهمه ده، په دومره کم وخت کې یو سراسري او د هر د افغانستان د هر کونج نه په دې کې د افراد د ګډون سوال دی چې آیا دا به قابل میشت شي سوندل ته پکې ګډون کوي. پارلمان کو بایکاټ لاند کړی کوم کوم چې ډېر افراد دي پکې کې ګډون وکړي، نو خپل د دې مشروعیت سیاسي لحاظ دی. زه په دې باور یم چې افغانستان یا د جمهوریت طرف چې هر څومره متحد وي یو آواز وي دا د افغانستان په کچه ده، او دا جرګه کېدلای شوای چې یو ښه شروع وای دغه متحد کېدلو، مګر متاسفانه پارلمان چې دې خلاف دغه کوي یو موقف اخلي. زه فکر کوم دا موږ ضعیفه کوي او سیاسي نه باید داسې یو حرکت وکړي چې د جمهوریت خوا ضعیفه کړي او دا واضح یو ضعیف کولو شروع ده. پاتې شو په دې مسله کې چې آیا د زندانیانو په مسله کې جرګه فیصله کوي د دې حق الاب، آیا هغې د دې صلاحیت لري چې چاته د یو حق الاب د ورو بخښي؟ ځکه که نه کوم کوي جمهور دا صلاحیت نه لري، جرګه هم نه لري. فقط مشخص
کړه. اعظمی صاحب ستاسو لیکه کې یو څه ناروخانه شو، فکر کوم چې ځای بدل کړئ تر هغه به که اجازه یې زه به یو دوه اس ام اس پیغامونه یاد اوریدونکو چې راستولی دي په مختلفو لارو موږ ته درته ولولم. دوه اوریدونکي له کونړ نه ګل زمان او له هلمند نه خان محمد اسلامیار، دواړه تقریبا په دې نظر دي چې جرګه باید د افغانستان حالاتو ته په کتو دغه څه پریکړه وکړي چې د افغانستان ګټې پکې خوندې شوي وي. د هلمند نه بیا دوه نور اوریدونکي دي، حماد حنین یا حنین او قاری محمد نبی. دوی وایي چې مثلا حماد صاحب وایي چې دا 400 بندیانو پریکړه په دې کې داسې کسان دي چې وایي اعدام حکم پېښ شوی دی چې مخکې اعظمی صاحب مورته اشاره وکړله، نو وایي انس حقانی خوشې شو یا نور خوشې شول، دوی ولې باید دلته یي؟ تقریبا دغسې یوه پوښتنه دوی راپورته کړې ده. زه غواړم آغلی وزیری دورانای جانی چې دا ورسې موضوع چې اعظمي صاحب راپور تکړه چې یو خود مشروعیت موضوع ده که څام د مشورتي جرګه ده په دې ولا ډیر نه غږیږو په دې به وګیږم چې و بیلګه د مشورتي جرګې خلکو زین کې ډیره تازه ده واغه د 2014 کال مشورتي جرګه به چې ل امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره رابلل شوی و جرګې فیصله وکړه چې دغه تړون د لاسلیک شي خو خاغلی کرزی چې هغه خلاص مشر وو ویل چې نه لاسلیک یا بلاخره تر غو چې نوی حکومت رانغه دغه تړون لاسلیک نشو فکر کوي دغه سناریو دلته څومره تکرارېدلی شي
ښه یو موضوع مخکې زموږ ورور اعظمي صاحب یو شي ته اشاره وکړله او شاید که اشتباه ونه کړم بیا کېږي چې میرمن کډوخیل اعظم خبره اصلاح کړي او تاسو ته هم په دې مورد کې اتمن معلومات درغلي چې نن ولسی جرګې پریکړه وکړه چې تقریبا 140 عذاب یې هلته شرکت کې لکه چې 130 خو نږدې 140 وکیلان به راځي چې دا یو یعنی ښه خبر دی چې ټول د افغانستان خل د هر ګوټه کې په هر ځای کې هر قوه کې ټول موږ په یو لاس او د جمهوریت څخه مونږ د دفاع په خاطر خپل غږ پورته کوو او پاتې شو د تاسو د پښتنو په ځواب کې باید وایم چې زه په هغه مورد کې کوم نظر نه لرم دې خطر چې هغه وخت کې زمانه په حکومت کې دند لرله او نه ما هم په هغه جرګې کې اشتراک کړی وو او نه هم د اوسنۍ ولسمشر هغه وخت وو هغه چې څه تیر شول هغه تیر شول خو باید مهمه دا ده چې د دې جرګې لا سره ورنی بچی او د تاسو پوښتنه باید د څه جواب تاسو پوښتنه باید د څه جواب کوم چې ګوري ک مخکې هم جرګې کاغه د خزو جرګاوا مشورتي جرګاوا او یا هم د بل عمومي مشورتي جرګاوا په دې کې تر هغه ځای چې د حکومت توان رسیدلای مولس مشر خپل هڅه کړی دا چې د دوی اغه ټول درخواستونه نظریات او پیشنهادات باوجود تتروسه پر رسمي خبرې اترې هم شروع شوي نه دي اما چې هر چی تر للای هر مجلس کې کا په هیواد داخل کړه کدی هوا څخه بهر دی اماغه ټول د افغانستان خلکو وختنې چې په جرګه کې کړی وي هغه یو په یو په ګوت شمارل دي او دا یې ټول تبیین
یعنی دا احتمال نشته چې د 2014 کال د جرګې خبره دلته تکرار شي ار فیصله چوک
هم دي خاطر وايي مکنه چې تاسو کولای شئ د تیر کال جرګې هم د میرمنو جرګه او هم د بل جرګه تاسو وګورئ چې مشر په کلاکه دي دوی د وختن نه دفاع کړي او ان شاء الله دا د فبا مم دي
مننه ډیره شینکې جان لاند راته وایس د طالب بندیانو دغه مسله کې الکته لګه دغه نوی مشورتي جرګې په بلنه کې خاغلی عبد الله دارکټینګ ملاتړ کړی دی یلک تر لګه مونږ اوریدلی چې ملاتړ یې کړی دی دا څومره یو مهمه خبره ده فکر کوي
معلومه ده هڅمن چې مونږ سیاسيون په یو ډول ولري دا د فرانسه موقف په منځته په منځته په منځته موقف مضبوطه وي او د فرانسه ګټه او انتظار کوي چې باید حمایت هم کړي ځکه چې د سولې پروسه مشتابه به د پلاس کې وی دلته د بنجانو مسله ده دلته د خلک د افغانستان د خلکو مختلفو ولایاتو ولسوالیو او کوم مختلفو ځایونو راځي د هغوی نظر اخیستل د فکر کوم زه یو فرصت ته چې شغل عبدالله د خلکو نظر ځان سره ولري او پیسې راتلونکي هغه پیسې هغه تګلارې د سول لپاره د خبرو اترو لپاره باید د معلومه یا واضح شي د خلکو غږ د ډیټر باید وی د خلکو نظر به د سره وی دا یو فرصت چې د کسبځا په اغاز کار کول دي درګه ده هدا ازمي استفاده وکړو کې د شي سبا غره خبرې مې د پلاس کې
مننه اوریدونکو به هم پښتنې ځان سره لیکلی وي که تاسو اجازه یو خبرتیا به وورو بیا به دا اوریدونکو پښتنې و راوخلو ک وختو تاسو به بیا ځواب ورته وایس
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
اوس هم لجمن سره سم دا اوریدونکو وار دی چې د سولې او بیا پخلاینې په اړه راته خپل نظر ووایي چې د یوه لوی خنډ د پورته کولو لپاره د مشورې په مخه حکومت لویه جرګه رابللې ده. د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې د ګډون لپاره په کابل کې شمیرې دي 0828255 یا 0999235540. له بهر نه د وسلې دوه لپاره دغه شمیره کارولی شئ 0044-02-1445 او سکایپ هم دی رادیو تکه آزادی. اوریدون که با زنگ راوهی فکر کوم او یوه هیله میداد چه اوریدون که لند را تاوغه یه زکه خپراون کمی اوریدون که دیری او ملمانه هم چه فرصت ولری چه زواب برکی. اوریدون که لطفا زن معرفی که لند پختنه او کی.
سلام علیکم.
علیکم السلام. میره بانی
عبدالله ملغمان ولې د جنګوش ته پیل جوړي.
خیر مناسب شه عبدالله خان. فکر کوي د ملمنونه کومه پوښتنه اساسي ذهن کې درګرځي؟
دا وزیرستان د خپل کله کوم جرګه واغه خو اسباني و بلله د خپل پاتې وخت په باندې زیات کوي او کالو کوي او نیم کال او وخت په باندې زیات کوي مګر پاره جرګه دا جرګه ته دا نه ساتنه خوش شو نور باندې خوش شو ما یادی کې عبدالله محب خپل ما بیان واورید چې دا د موږ سره په دې نه ساتنه خوشی کېدل واغه یو نفر ته سره نورو هغه بل رضوی په ځان پونه واغه په قطر کې وځل نو سره چې خو دوه برو خوش
شو. یعنی ساس پوښتنه دا ده چې کانس حقانی خوشی کېږي موږ چې مخ کې رااله چې البته اوریدون کې پیږي چې دا د حقانی شبکې د مشر یا بنسټګر مولوی حقانی زوی وو او په اعدام محکوم وو.
دا هم محکوم هغه خوشی څوک دا دم خوشی دي کنه دا خو یو تګي برګي د حکومت کې یو پال ما په بل پال ما خلک هم غولي ولسم غولي دا د دې پیسې مو څه مسله ته یو څه باندې هم پال ما کوي او پاتې څه دا کله د دوی اواز ځان اصلاح کی ته مسلمان دي هم له دوستم له غټ مسلمان په افغانستان کې نشته.
ګوره دغه سه هیله کوم چې اوس هغه له دوستم نشته نه په هغه باندې منغږیږو او د جرم او د عدم مجرمیت خبره یوازې محکمه کولای شي. زاوریدون کنه غواړم چې تور ملګوي پښتنه وکړي چې جواب در توریدون کې زموږ ملمانه وایي وسبه فکر کوم از بل اوریدون کې اخلو ترغو دوی به خپل نوبت اخلي. خو اعظمي صاحب تاسو مخکې د طالبانو د خبرګون خبره وکړه دوی اعلامیه ورکړې ده او غواړي چې په جرګی کې یعنی یو څه هیلې مور پورې تړلې چې کدا بندیان را خوشی شي نو د دوی مشکل به حل شي او خپل منځي افغان خبرې به شروع شي. خو دا درت ټکی چې کارولې فکر کوي دا څومره مهم دی اول به دا کار کړی
زما په نظر باندې طالبان داسې یو څوند اعلان خبره کړې د خاطر دی کچيري جرګه دا فیصله کوي چې بندیان دی اعلان سي او یا دی اغه چې طالبان غواړي چې په پوره معنا دی لاسي کداغه مخالف نظریه ورکوي نو بیا طالبان به وایي چې موږ مخکنه دا پویدل شي دا چې فیصله کیږي عمر مرستل نو زه فکر کوم دا یو علت کېدلای شي او کچېره د طالبانو پر نفه باندې جرګه مثلا د سولې مذاکرات د شروع لپاره بین الافغان مذاکرات د شروع لپاره جرګه وایي چې دا بندیان دی لاسي په پوره معنا دی لاسي زه فکر کوم په هغه صورت کې به طالبان بیا د دې په خلایبم کوي د دې فیصله خو به
نو کوم اصلاحي چې وس کارولې د غسم لاسي کوم اعلان چې راغلی دا غیر قانوني دی او دلیل هم د دوی په نظر دا دی چې حکومت قانوني نه دی.
نه دا خو یو باسي دا خو یو سیاسي منورنګ دی چې مثلا غواړي چې د افغانستان دولت او جمهوریت یو نو تر فشار لاندې راولي او د دې سیاسي کم لجیټیمیټي چې کوم دا تر سوال لاندې راول نه پدا خطر باندې دی دا داسې لامې خبروي دا یو سیاسي ارسلري نور داسې کوي تنه لري چې په عمل کې دی په جرګې باندې ډېر لوی تاثیر وکړي.
مننه اوریدونکو زیات پیغامونه را لېګل دي زیګورم د کمپیوټر په مخ د ټولو د زیاتره نظر دا دی چې د 400 بندیانو لپاره د دې جرګې را بلل کېدل چې 310 میلیونه افغانۍ وای پیلګيږي چې فکر کوم نږدې 400 میلیونه ډالر کېږي وای دا د وخت او د پیسو ضایع کېدل دي. نو ځکه چې دا میسجونه او پیغامونه تقریبا سره ورته دي جدا جدا نه ولم یو اوریدونکو دا به وورو چې دوی سوایی په خپل غاکی مهرباني وکړئ.
زه سلام احمد تاسې تاسې درنو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم. جنبش صاحب دا خو واضح خبره ده چې اشرف غني صاحب د بمبارۍ واک لري، د جنګ واک لري، د پروژو واک لري، د وزیرانو د مقررولو واک لري، اما دا د څلور سوه بندیانو واک نه لري. دا به ډېره غلطه خبره وي او د سیاست له منفي دایي به مزه به هم ګزاري. راغلو جنبش صاحب په دې کې دغه لویې جرګې خو دوی ډېر راغوښتې دي. دغه لویې جرګو موږ ته څه وکړ؟ ته ګوره چې وزیران هم په خپل سر کاکل کېږي، لویې جرګې ودې ونه کړ. ډاکټر عبدالله اشرف غني صاحب حج جوړ کړی دی خلکو ته، ولې دا لویې جرګې قناعت ورته وز نه کړ چې تاسې ګور په چلو په دروغو روان یاستئ؟ اما موږ نن چې ګورو د موږ په وطن کې د هغه سولې چې پرون راایسته تر دغه وخته درې زره څلور زره زمانه شوي دي، پنځه زره هم کورونه وران شوي دي، څلور زره هم د وطن نه فرار کړی دی.
نو خو سردار محمد خانه، دغه خبرې خو موږ وایو او حکومت هم دغه دلیل وایي چې دغه حالاتو ته په پام سره موږ جرګه راغواړو چې په ګډه فیصله وکړو چې څه وکړو. او یوازې د څلور سوه بندیانو خبره نه ده، مخکې به تاسې د ښاغلي اشرف غنی د مرستیالې بیان دی، آغلی دورانی وزیری خبرې اورېدلې چې په دې کې به نورې مسلې هم څېړل کېږي. نو دغسې یو مهمې موضوع ته که په ګډه پرېکړه وشي، ستاسې له نظره مشکل په څه کې دی؟
نه دی واک نشته اختیار، موږ نه دي اشرف غني صاحب لري، نه لویه جرګه لري او نه بل لري. دا واک د امریکایانو په لاس ده. امریکایان هغو ته وایي وایي غلا کوئ، امیر اشرف ته وایي وایي بمبار پرې کوه.
نو راځي همدلته به ګوري
په لاس هر وخت چې امریکایانو ویلي چې سوله سوله ده.
صحیح شو، ډېره مننه آغلی دورانی. که تاسو راته لن همدغه اوریدونکي ځواب ته په پام سره، یعنې چې غواړم تاسو ځواب ورکوئ پوښتنې ته په پام سره، راته ووایاست چې فکر کوئ دغه اندېښنې څومره په ځای دي چې ولسمشر د بهرني فشار لاندې دی چې حتما یوه حل لاره راوباسه، او هغه مجبور شو چې دغه حل لاره یوازې په تاریخ کې د ده په نامه ثبت نه شي او نور کسان هم راوغواړي او د هغوی په ګډون کې دغسې یوه پرېکړه وکړي؟
زه فکر کوم چې همیشه ولسمشر دغه وخت نه چې دی ولسمشر پایسي کار شروع کړی دی، کوشش یې همدا دی، نه صرف په دې موضوع کې خو داسې ده چې چون دا موضوع ځینې موضوعات ډېر زیات هغه د رسنیو د پوښښ لاندې واقع کېږي، که اوس په دې موضوع کې صرف یو د بندیانو موضوع راخیستل کېږي او نور نه، تر حال کې چې په هر موضوع کې ولسمشر همدا رقم خلک راغوښتي دي، مشورې ورسره کړي دي او بعد له هغې نه یې بیا تصمیم نیولی دی. زه په عمومي توګه دومره درته ویلی شم چې جنبش صاحب دا د جرګو راغوښتل، د خلکو سره خبرې کول، زما په نظر دا به بده خبره نه وي، دا به ډېره ګټوره خبره وي. او دا د ټول
مشخصې پوښتنې ته مې که ځواب راته ووایي، د امریکا فشار ډیر شوی و چې حتما یو څه وکړي، ځکه چې د دغه جرګې د اعلان څو ساعته وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالب مرسیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې درلودې، هلته هم د بندیانو د پریښودو مسله راپورته شوه.
نه 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 ګورئ، دلته یو موضوع ده، دلته دوه موضوع دي. یو دا ده چې د خپل د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې او د طالبانو د ارتباط قطع کول د نورو تروریستي شبکو سره خبره ده، او یو د افغانستان او د افغانستان حکومت او د طالبانو په منځ کې خبره ده. نو دا چې څوک د چا سره خبرې کوي، هغوی حق دي، هغوی خپل منافع لري په سیمه کې، هغوی همدا اوس هم ایره لري چې دغه طالبان تر اوسه پر هم د القاعده سره روابط لري، همدا رقم د نورو تروریستي شبکو سره. افغان حکومت یو مستقل حکومت دی او امریکا زمونږ یو ښه شریک دی، همدا رقم نور نړۍ هم زمونږ سره په دې لاره کې مرسته کوي. نو دلته زما په نظر د فشار موضوع نشته، البته دوی زمونږ سره همکاري کوي چې وکړی شو یو نتیجې ته سره ورسیږو او خلاصه دا چې بیا اصولو ته لاسرسی پیدا کړو.
مننه ژوندی وسې. د یو اوریدونکو لرو د دین لاند او زما هیله بیا اوریدونکو دا ده چې پوښتنه وکړي چې ځواب واوري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
زنده شب جوړ خیرات.
خیر مناسب شه، وخت یې ریږي پښتنه وکي.
زما پښتنه خدا ده چې دا بندیان باید حتما خوشی شوی.
ها
اپیکا ور سره شوی و د قطر په کوم معاهده کې نه ده په قطر کې د افغانستان د حکومت ټول بندیان فاصل نه ده باید حتمان تور شوی و دا تل کوم شرط دی
یعنی تړون شوی وو د تړون لمخې باید دا خوشی شوی ښه مننه خبرې مو لږ په منځ کې پرې شو زه نه پوهېږم شینکای جانې که څه هم دا خبره واضح ده چې هغه تړون د امریکا او طالبانو ترمنځ وو او په دې باندې ډېرې ناندرۍ په دغه وخت کې چې تړون لاسلیک شوی له فبروري راهیسې ویل شوي دي دروزونه روښانه دي دغه راته وویل چې حکومت باید 15,000 خوشي کړی وی اوس یې 15,000 او سل لا د مخه خوشی کړی دا څلور سو نورم په د پاسه دی دا کار والی وشو
زه خوان چې یو څه مخکې یو سوال ته جواب وایم امریکا خپل فشار له شرونه وارث کړي امریکا مغه وخت د افغانستان په څیر چې په کوم پریکړه د افغانستان په نیابت کې د حق نه درلود چې طالبان سره د پریکړه وکړي چې پیځه زره باید تل د افغانستان پلاوی نه شوی دی وي په مشوره دی وي په همکاري باندې د موضوع تل شوی وای نما د نه پیچېګل کېده او معلومدار امریکا خپل غواړي چې خلیزاد خپل پریکړه طالبان سره کړی و دي کړی غوړې کې او پوره فشار راوړ او د په نظر بل مغلاسو سوفتو شروع کړي دا ټول نه څه خاطر باندې وکړي چې افغان حکومت نشي کولای چې فرمایشت امریکا او منی خپل پروسیجر قانوني حقوقي پروسیجر ته دغه یې کوي خو که انتقاد کې زموږ خلکو اخلاص کړي او غوښه جرایم په همدې شکل باندې و چې خفیفتر و یا خپل هغه د بند موده تقریبا خلاص شوی و نو په مګه کې د لستمره هغه څه خلاص کړي بلکې او ولې چې او افغان حکومت پینځه ورځې خلاص کړي دي د دې په خاطر باندې کوم اتهام چې د افغان حکومت باندې چې کویا سول لپاره ژمن نه دي د همدې لپاره چې دغه بهانه چې د طالب مشروي او نور اپوزیسیون یا کوم مخالفین چې د نظام موجود وي کویا هغه پینځه ورځې نه لا پورته کړو ته خلاص کړي چې د بهانه یو د مخ خلاص شي اوس راځي په دې څلور سو نفر باندې معلومدار دا اولس یو ځای یا په دې باندې تصمیم درسي کې چې عبدالله د کسان حق الله عبدالله یا مختلف جرایم لري چې باید نه اخلاص شوی اې دې خلاص شو څومره افغانستان ته ګټه ده یعنی که چیرې ګټه له تاوان نه زیاته په مخ باندې وکړو اولس په تصمیم ونیسي چې بل اخر چې موږ ته څه مختلف ده معلومدار صدر خاص فکر کاوه چې جمهور دې دې هغه د پاتې قانون اساسي او ټول ولې چې په د جنس غاټ کې یا په نور مسایلو کې چې د یادونو کې هغه ټول جمهور ځانګړي اختیارات چې په کې به چې ته ضرورت نه لري مشوره او چې منطقه مشوره چې د حکومت په ساته کې یاله ده خبرې دي اما ځانګړي تصمیم نیول شي اما په حق له دې چې نه جمهور دې حق لري او نه خلک ځانګړي لري لکه د نسبه مشوره کې څه په ساته کې تفاهم رسیدي دغه چې طالب کته یو بهانه نیسي چې د قاچاقبر ته خلاص یا مثلا اختیار چې خلاص یا په ټول جرایمو کې اسکین کسان یې خلاص دي چې ورکان دي د افغانستان د ټول قیمت د څلور سو نفرې په دې باندې موږ په تاسو کې ورته خلاص وکړه اما په شاده کې چې په مقابل کې واقعي شکل اقدامات وشي اما د ورکان یو اساسي سول طرف ته ولال شو او خبرې اترې پیل شي او یو اوربان طرف ته ولال شو نو موږ ورهم چې خلک هر په دې د منفي شکل باندې اختیار نه کوي بلکې مثبت ته وګوري خلک حق لري چې په مسالې باندې خبر وکړي اجازه ته تسنیم نه کوي کنه لري هغه بل خبره ده
مننه یو اوریدونکو بل د فکر کوم منګل صاحب دې مهرباني وکړي لاندې خپل پوښتنه مطرح کړي
سلام جناب صاحب تاسو ته او تاسو کډمنو ملمنو ته نیکې هیلې وړاندې کوم
وعليكم السلام مننه اورو
جناب صاحب غواړم چې په دوه مسایلو باندې لاندې تفسیر وکم اول دې دا موضوع ده د مجرمینو په دې اړه څه واښ پګنې وکال کې د جزا کود نه پېښ شو په هغه کې د اعدام جزا چې دا هغه لغوه ویل شوی دا الغه شوی دا موږ د قوانینو د بحث موضوع کې قوانین په دوه برخو تقسیم یو شکلي قوانین یو محلي قوانین محلي قوانین د پرنسپ لحاظ مقابل ترجات نه مګر هغه وخت مقابل ترجات کې کله چې نرم وي دلته اوس د اعدام جزا چې دا هغه لغوه شوی دا نو هغه مقابل ترجات کې الته مدم العمری حبس دی نو د هغه لې دورانه څخه مې وخته انا دا غدا چې څنګه موږ دلته د اعدام موضوع مطرح کول شو شنکې کړو خیل خورته هم دا موضوع پختنه مراجعه دا دویم موضوع چې دا غدا نو په اساس رئیس جمهور د خپل کړنو راپور ورکول د یوې مشروطي جرګې په بڼه پوسټ کړنه کوم چې په اساس قانون کې دا موضوع مطرح شي وی چې رئیس جمهور د خپل کړنو د لپاره د راپور ورکولو د لپاره د ولسرو غړي د مشورتي جرګې تر عنوان لاندې آیا دا یو تناقض نه دی
مننه منګل صاحب د مشورتي جرګې په برخه کې دغه ډول پوښتنې شته چې قانون کې نه راغلي او د لومړي ځل لپاره د ښاغلي کرزي په محل کې د اصطلاح هم دود شو. راوته مننه. وخت لږ پاتې کیږي د دې لپاره چې ستاسو د پوښتنو ځوابول ته وخت پاتې شي. لومړی اعظمي صاحب نه غواړم او پوښتم چې د اعدام په موضوع کې د اوریدونکو پوښتنې ته که تاسو ځواب ورکړئ فکر کوئ له حقوقي پلوه دغه موضوع څنګه ده؟
د حقوقي پلوه باندې سبه باس نه پر کوم چون چې قانون د سوي دی تعدیل سوي دی رئیس جمهور غني چې کله رالی په 2015 کال کې اغلبن فکر کوم داسې یو نوی قانون د جزا قانون کوډ نوی د روسي پارلمان پر رخصتي کې او هغه د قانون زمیمه ده چې په هغه کې فکر کوم بیرته د اعدام باس بیرته په فکر کې شته. یو دوم مسله چې زه غواړم باس پر وکړم مخکې مغه اوریدونکو سوال وکړي دا نه خالي مسله وه هغه په کله دوی محکمې ورته اعدام ورکړی وو بیا درې محکمې بیرته شل کاله قید ورکړی وو یعنی د هغه اعدام بیرته تللی وو او د هغه مسله چې کله هغې لکېدی د امریکایي پروفیسرانو په بدل کې وو نو تقریبا مستقیم د امریکا او د طالبانو یو نو ورجیلو چې رئیس جمهور غني باندې په هغه وخت کې فشار وشنه باید لاس یې وغه لاسو. دریمه مسله چې ډېره مهمه ده ګوري امریکا طالبانو دغه توقوم نه درلود د امریکا څخه چې د بندیانو 15000 بندیانو مسله دي په دغه فرمنامه کې چې په 9 فبروري په جوهر کې امضا شول دوی دراولې چون چې دا د بین الافغاني مذاکرات یو ځای ده او امریکا د راس کور کې چې د بندیانو مسله راولي دا په فرمنامه کې نو دا کېدل چې طالبان او دولت افغانستان نږدې کې چې سره همکاري وکړي چې سره افراد لسی خو نه یوازې چې ګټه یو نه څه تاوان یې وکړي دا مسله ډیره مهمه ده. درې څلورم مسله چې ورډ خلکو په مو سره ورډ مغدا دی چې په تفاهمنامه کې واضح لیکل شوی چې 15000 نو دا تعداد باید مشخص نه وي چې 15000 دولت افغانستان مکلف شي چې 15000 بندیان لکه کچيري د رئیس جمهور غني دغه بندیان چې اوس پاتې دي په اول کې لکړی وای نو کېدلای شي چې بین الافغاني مذاکرات په 3600 بندیان باندې شروع شوی خو دا افراد چې کوم پاتې دي دا طالبان څخه ټول ډېر مهم دي او د لیست په اول کې هم دا افراد و خو لیست فکر کوم د سرچپا شروع د لاندې خانه شروع شو په همدغه خاطر طالبان دایسه لال کوي کله افراد مشترای لمن سي مخفل جنگي کمانډانان پر دې نو څو راځي کولای شي تاسو که سبا یو اوربان کیږي یا کایش د خشونت کیږي تاسو هغه ته غاړه کوي چې دې هم باید یو څه دغه شولي د تفاهمنامې څخه حاصل کی هغه نه چې دا دې ته به تر شي تاریخ باندې لکه خپلوان دي نو دا دغه
بخنه غواړم اعظمي صاحب ستاسو لیکه بیا نه روښانه شو خو اصلي خبرې مورغلی کوم ودان ژوندۍ وسې وختم د خبرونې لګ پاتې ده. شینکای جان یو پښتنه تاسو ته راځي او زما بل پښتنه دا ده چې فکر کوي چې د طالبانو په اعلامیه کې چې په روسي کې چې کوم تون راغلی کوم لحن راغلی داسې ښیي چې که دا کار وشي موږ خپل منځي خبرې پیلوو یعنی یو ډول بیړه ښیي چې موږ خو سوله غواړو خو حکومت یې نه غواړي دغه څومره حقیقي یو احساس دی او تاسو هم دغسې برېښي که نه؟
زه فکر کوم چې طالبانو دغه کومه هغه چې پیسه موقف لیکې چې خپور کړی ده زه په نظر ته یو تند لهجه کارولی که څوک د سولې طرف ته روان یې داسې او اخطاریت ضرورت نه او بل داسې خپله د سولې مشورتي جرګه یې پسه رد کړې ده. دا درسته نه ده ځکه چې د خلکو نظر ته باید احترام وکړي خلک دې نشي کولی دا رقم فیصله کم بلاسې ونیسي او باید خلکو نظر ته پوره احترام وکړي او دوی هم باید خپل هغه توندې خبرو باید بدل کړي که دوی غواړي واقعا غواړي چې سوله وکړي او د سولو خبرو اترو طرف ته ولاړ
شي. زما پوښتنه دا وه چې تاسو ته پکې داسې یو بیړه درته د دې کې
اجازه راکړه. دا بیړه نه ده، دا انتایر فشار دی که اصلا هغه مجرمي چې دوی لپاره مهمه دي هغه داسې خپلې غواړي یا د بل طرف ته دوی باندې فشار ده بدي هغه بخاطر ده. زه فکر کوم چې د ټولنې چې په نارمل فاز باندې خلکو نه غوښتلی وای
چې هیله کوم چې په دې کې داسې پریکړه وکړي تر څو پرې ماته یو خان چې موږ په نظر کې سره یا موږ خپل هغه طرفداران په دې باندې قانوني تر کولای شي به خبر زما غوښتنه دا ده چې به طالبان هم خپل لهجه نرمه کړي کوشش وکړي چې موږ له کشو ډیر نه لاس واخلو او داسې فیصله وکړو چې د افغانستان په ګټه مې کېدای شي او ما خوښوم چې داسې پریکړه وکړي چې که واقعا د افغانستان فل هاوس د واقع افغان کوشي په دې څلور سوه نفرو په مجرمینو پر هغوی باندې ختمېږي هغه ورته خلاص شي اما مهمه دا ده چې صرف مقابل څه ضمانت ورکړي دې خبره
یعنی دا سی یو څو لاندو ټکو کې راته وایست تاسو لا تر اوسه دا نه ځکه دی وای چې کدا کار وشو خپل منځي خبرې به تر سره شي افغانان به نور نه کړيږي یعنی وای چې دغه یو خند کدا پورته شو مخ سول غواړو خدا بل خوای نه غواړي فکر کوي دا احساس حقیقي نه دی
جنبیشه دا اوسنی افغان کوشش روان ده تر هم توجیه کیږي تلو سوال چې مهمه نه دي کېدې شي په یوهفته کې خلاص شي مهمه دا ده چې افغان کوشي باید بند شي افغان وژنې لپاره څه توجیهات شته دی دا څلور سوه کاش کې څلور سوه نفر وي هېڅ مهمه نه ده موږ هر ورځ افغانان د لاسه ورکوو طالبان باید پوه شي چې دوی د موقف ته صدمه رسېږي واقعا له دې جنګ نه باید لاس واخیستل شي سولې طرف ته لاړ شو موږ واقعا باید اور بند ورکړو موږ په یو ارام سونه او د اعتماد فضا کې خبرې اترې وکړو افغانان ډېر یو لوز لري په افغانستان کې داخلي جنګونه تیر شو او ډېر قاتلونه قهرمانان راوتل متاسفانه افغانان نور جنگ نه غواړي جنگ طرفدار نه دي دوی امیدوارم چې طالبان هم زموږ غږ واوري جنگ بس کی او مطمئن یم چې شته څو سو نفر په خپله تصمیم نه چې واقعا کې طالب نور جنگ نه لاس اخلي دا څو سو کسان چې مختلف مجرمونه کې ستل دي دا دي هم ورته خوشي شي اما مهمه ده چې خلکو غږ بدرات نه کی او تسپکې سپوريونه کې غیر قانوني اعلان نه کی د افغانستان خلکو حق ده چې په مسایلو کې په یو چغر باندې راټول شي د افغانستان خوانې سنتي یا انانای ده چې په ملي مسایلو کې باید د جرګه وکړي کې دي خبري اترې وکړي او خپل نظر تر شریکه کې ولاو چې د ولسمشر تر کچې پورې هم وي
مننه ډیره شینکه جانې او دوران جانې لاند په دې ورستۍ څو شیبو کې وخو پوښتنه وکړه ځواب ورته وایي سی وز ما پوښتنه ده د اوریدون کې مخکې راغله زما پوښتنه ده چې ام دغه ووس د سولې لپاره د حالو زلو په لړ کې او پړاو بشپړ شو د سولې عالی شورا به چې د ولسمشر کرزي په وخت کې جوړه شوه ژر لمنځه زیږی په ځای د مصالحې یا پخلاینې عالی شورا جوړیږي فکر کوي دا څومره یو لوی ګام دی یعنی د سولې حادثه په دې کار سره شي هغه یو پړاو ختميږي دا بل پیلېږي څومره به رانیږدې شي مهرباني یو دوه دقیقې لرو
زه جنب چې په دې لاندې کې اول دا خبره وکړم چې مخکې زمونږ ورور پښتنه وکړه چې دا د اعدام په اړه کې بالکل اعدام په زمونږ په نیمه د جزا کوټ هغه د مینځ ته لایي مګم ادب زما دا و چې دوی دومره سنگین جرمونه کړی چې دوی په اعدام محکوم و البته اوس اعدام نشته ادب زما هغه د جرم سنگین والی و ما هدف مې دا نه و چې اوس چون قانون تغییر خوړلی یو وځو او بل چې طبعا وخت چې امدا شورا تکمیل کیږي د غړي تکمیل کیږي واته خبره ده چې مونږ د سول په خوا هم دومره په ګړندې توګه حرکت کوو او دا یو خزیره دی ټول ته او دا د حکومت اراده د سول د پروسې د هر څه زر شروع کولو لپاره هم خي او مونږ امیدوار یو چې زمونږ مقابل لوري هم د طلبای کوي او هم دا رقم په زر توګه خپل آمادګي وخی
نه اصلي پوښتنه ما خای اوریدونکو سره دای چې دغه د سولې عالی شورا یو څو کاله دوام وکړ د بودیجې په باره کې د کړنو په باره کې تل پوښتنه وي او پوښتنه هم دا وي چې دوی څنګه کوي پیسې اخلي معاشونه اخلي او کار نه کوي کوم شی نه دی تر سرګو شوی یوازنه شی چې د سولې په برخه کې خلکو ولید د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار راته ګوچ هغه هم ویل کیږي چې زیات په ان دغه سی ویل کېدل زماله خونه نه غواړم چې دا وایم اما نظرونه دا و چې دا د سولې شورا کار نه دی فکر کوي دغه نوې د مصالحې شورا به کم شان لاغې نه متفاوت وکي
عملی د سولې خبرې شروع کیږي د سولې پروسه شروع کیږي او موږ قدم قدم په دې کې مخکې ځو او هم دا رقم هغه د مخکې د سولې د شورا اعضاء هم د خلکو چې په دې لاره کې تجربه لرله هغه هم دا کار کوي خو د سولې پروسه لږ جنجالي پروسه ده خلک ډېر زر غواړي چې موږ یو نتیجې ته ورسیږو نو د هغه د تجربو نه به هم په دې نوې شورا کې استفاده وشي او دا یو خزیره دی
ډیر مننه. البته د سولې خبرې لکه تاسو چې ویلې په افغانستان کې جنجالي خبرې دي، اوږدې خبرې دي. فکر کوم چې میاشتې میاشتې او کېدې شي که افغانانو باندې بده ونه لګېږي کلونه وخت ونیسي، خو که څومره زر راځي همغومره به د افغان وژنې مخه نیول کېږي. د ازادۍ څپو کې خپرونه به روانه وي. لومړی ساعت یې همدلته بشپړ شو. البته ظریف نظر به په دري ژبه باندې په دویم ساعت کې له تاسو سره وي. اورېدونکو هیله کوم چې هغې خپرونې سره هم واوسئ، زنګ ورته راووهي او ګډون پکې وکړئ. اغلی وزیري وروستۍ خبرې په دې برخه کې وکړلې چې دورانی وزیري د افغانستان د ولسمشر د ویاند د مرستیالۍ دنده لري. له دوی سره په ازادۍ څپو کې په دې خپرونه کې د بس نور ګډونوال وو، شینکی کړوخیل د ولسي جرګې غړي او پخوانی ډیپلوماټ او د جنگ او سولې انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمي وو. د خبرونې په چمتو کولو کې مرسل زازی له کابل نه او قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې له پراګ نه وبخې ګډون کړی وو. زه هم داوود جون بشم. نو پام دې ځای به تاسو ټول راو بولم چې په د خبرونې په پای کې یو شیبه موسیقي واوري او په دویمه برخه کې زمونږ د خبرونې ادامه ته په دری ژبه باندې له ظریف نظر سره تم شي.
رو گدر لٹ شو ہم پا کابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل گرو سلو نیخ شو کنا دخا پی رو د وطن غل لوت شو سما جانا جانا نو وطن افغان وطن سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دورنا اب دکھن پورشا سات وجو دورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دورنا اب دکھن پورشا سات وجو دورنا اب دکھن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی پبارو دو کشل تر تاو مینے دو وفا رنگنا کوئی پبارو تو کشل ہر ذکر نبین ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا ستاب دخمن پورشا ستاد وجود ورنا ستاب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاہ تو خوشحال خان زامنو جگمی اور اکنا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا سادو جدور نا اب تو